وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې تنظیمون کې چې پرون پرې ځان وژون کې حمله وشو، وایي امنیتي چارواکو ته د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. خو د کابل امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی له دې غونډې خبر نه و. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د ټومې خبرونو سره ټکي افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړې چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره وايي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنې له کبله بې ځای شوي دي. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبي کوریا کیم جونګ یونګ د دغې ادارې د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړې چې د کابل د پرونی بریټ مسولین دي. په غزان مرګ بریټ کې چې د سیشن به په ماشام د میلاد نبی په مناسبت جوړ شوی مراسم کې وسو لشتلجه 55 کسانو جلسوي او تر نوې ډیر کسان ټپیان دي. د کابل امنیت قماندان سید محمد روشندل ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته ورلمخه د غونډې د جوړیدو په اړه راپور نه ورکړل شوی تر څو امنیتي ځواکونه خپل تدابیر ونیسي. شغلې روشندل د پیښې په وړاندې خپل استخباراتي ناکامي مني، خو وايي چې هغو کسان به ته به جزا ورکړل سي چې په خپل دنده کې پات راخلي دي.
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایي چې د امنیتي لحاظ موږ نه وایي چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، خو بیا زموږ دغه پروسیجر د کار همداسې ده چې هر مجلس محفل چې دایر کېږي باید قمانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي. اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي و موږ هغه قانوني چلند کوي ورسره زموږ بررسي جریان لري.
په قربانیانو کې یو شمېر مذهبي مشران هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د عالمانو شورا لخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وربلل سوي وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا بریټ چا کړی دی. افغان ولسمشر د دې بریټ د غندلو په ترڅ کې د قربانیانو د درناوي لپاره نن چهارشنبه د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په همدېال کې د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ځان مرګ بریټ وغنده. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د پیش اصلي عملین پیدا او سزا ته ورسوي. دغو دیني عالمانو ویل چې هیڅوک د دغه ډول بریدونو او وژنو په وسیله نسي کولای چې د سولې په وړاندې خنډ او ځنډ پیدا کړي. دغه دیني عالمان له حکومت څخه غواړي چې د بریټ پلان کوونکي او تمویلونکي وپیژني او سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته رسیدلی دی. دغه امریکایي جنرال د غزنی له والي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. د دغه څو ساعته سفر په ترڅ کې داسې اوازې خپرې سوې چې ګواکې پر سکاټ میلر راکټي بریډ سوی دی، خو په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه بې خبري شي. وایي که د طالبانو غیر منظم راکټونه لګیدلی هم وي له سکاټ میلر څخه لیرې و او د دوی په خبره شایي ملکیان پکې په نشه سوي وي. د لومړی وار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ولایت ته سفر وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغې اداره اوچا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان د شخړو او نامنۍ له کبله بې ځای شوي دي. د دغې ادارې په اونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 یوازې د غزني په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شول. د راپور له مخې دا شمېره په ټوله کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه د بې ځای شویو کسانو په شمېر کې 3% کموالی ښيي. تیر کال په همدې موده کې د راپور له مخې 4,101,101 کسان بې ځای شوي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي سږ کال د بې ځای شوي 10% له بادغیس، هرات او فراه ولایتونو څخه دي. زموږ خلاصه دی راډیو ری. د امریکا د کانګرس د نغړو پر ولسمشر ډونالد ترامپ لدې کبل انتقاد وکړ چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره د غهوا د امریکا کلک شریک بلل دی. پر سعودي عربستان په دې ورستیو کې د خبريال جمال خاشوخجي د وژل کېدو پټړو نړیوال اعتراضونه ډیر سوي دي. څو ساعت وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر لرياض سره د خپل اړیکو دفاع وکړه او ویل چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پنګونه وکړي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر او نورو د دې کمیټې نورو غړو پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه کوم ځخې سوال د سعودي پر چارواکو ورسته لغه نړیوال انتقادونه زیات ول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشوخجي د اکتوبر پر 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه ووژل سو. خاشوخجي چې د واشنگټن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. او انټرپول یا نړیوالو پولیسو د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د دغه ادارې د مشر پتوګه وټاکه. په دې سره د دې پوسټ لپاره هغه روسی کاندید ماته وخوړی چې د امریکا، بریتانیا او نورو اروپایي هیوادونو یې سخت مخالف ول. انټرپول پر ټویټر لیکلی چې کیم جونګ یانګ د نومبر پر 28 د وی رایګری په نتیجه کې د دوو کلونو لپاره وټاکل سو. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای شي. پته مهم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې په کابل کې د میلاد نبی د منځلو په مناسبت د دینی عالمانو د غونډې تنظیمونکي وایي چې امنیتي چارواکو ته د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو.
دولت موږ په جریان کې چولې ده او زمونږ د اول کال نه وګل کې دا غونډه موږ مهمه غونډه بلله او دا څنګه کله چې منګل ته دا پروګرامونه نیول
خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړي چې خاص امنیتي ونيسي.
تاسو فونه چې د مجلس کې تدویر شوی ده ټول په جریان کې قرار نه لرو.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیان د خنخې چې په دغه ځان وژن کې هم لکه د یو شمیر جوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خای د وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات شي.
کله چې په دغه افهمو کې به تغییر راشي ځکه د دین علما او دین کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړی دي.
ما ته ګناه کړې تا ته ګناه کړې ته داخله وایې ته ته پاره وایې زه مسلمان نه زه ما پلار مسلمانو زمانه کې مسلمانو زه دې وطن اوسېدم کنه.
د افغانستان لپاره پرځین نور موضوعات هم پراپورونو سره به خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل لته ورځ په انتحاري چاودنه کې یو شمیر جوبل شو کسانو روغتي وضعیت نازک دی او خید وژل شو کسانو شمیر چې اوس 55 تنه خو دلې زیات چې په دې حمله کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان دي. د کابل پاورانوس د محفلونو په سالون کې پر دیني عالمانو د دې غونډې مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې غونډې تنظیمونکو نو خبر کړی چې خاص امنیتي ونیسي خو د دې غونډې تنظیمونکي بیا بل خبره کوي. د دې غونډې نور د دې غونډې په اړه وروسته انکشافات نور حال به د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران پر راپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې د تېرې شپې په مذهبي غونډه کې د چاودنې له امله 55 کسان وژل شوي او 49 نور ټپیان. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټپیانو له منځه د 60 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
موږ مخکې په خپلو خبرو کې تاسو سره ویلي وو چې دغه ارقام نهایي نه دي، د ارقام کې تغیرات راځي. د ارقام کې تغیرات راغلي دي او شمیر د شهیدان هم 5 نفر زیات شوی دی. لابد مرغه چې 55 نفر شهیدان شوی دي او 49 نفر نور هم ټپیان دي. په ټپیانو کې د دینو نور کسانو هم وضعیت وخیم دی. کېدای شي په دغه ارقام چې موږ تاسو ته ارائه کړل په دې کې هم تغیرات راشي.
د کابل هوایي ډګر ته په غزیدلي سړک او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه د اورانوس پورټل کې تیر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی مراسم ترسره کېدل چې له رسمي پیلېدو سره سم په کې چاودنه وشوه. هغه ویډیوګانې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي په کې ښکاري چې انتحاري حمله کوونکي د قران پاک د تلاوت په وخت کې په ځان پورې پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم یو انتحاري کس غوښتل د عامو خلکو یو سترې مظاهرې ته ځان ورسوي، خو د کابل ښاروالۍ او استقلال لیسې ته نږدې د امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شوی و. په هغې چاودنه کې بیا شپږ کسان وژل شوي وو چې ډېر یې امنیتي ځواکونه وو. په علماو او د میلاد النبي په درناوي دغې غونډې حملې د سیمې او نړۍ د ځینو هېوادونو سخت غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په یوه خپره شوې اعلامیه کې پرونۍ حمله له قساوت پرته بل څه نه بولي او غوښتنه یې کړې هغه کسان باید محاکمې ته راوکاږل شي چې داسې حملې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. افغان حکومت له پیښې وروسته نن ملي ماتم اعلان کړی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک د ویر په ټغر ناست دي. له دې سره د دغې غونډې یوه ګډونوال چې د دریز چارې یې سنبالولې وایي دوی د پنځو کلونو راهیسې د میلاد النبي غونډې په همدې هوټل کې جوړولې. مولوي عبیدالله مومن ازادي راډیو ته وویل دوی د تېرې شپې د غونډې په اړه هم پولیسو ته خبر ورکړی و او هم په هوټل کې زیات امنیتي مامورین حاضر وو.
دولت مونږ په جریان کې اچولی دی او زمونږ دا اول کال نه و، بلکې دا غونډه مونږ مهمه غونډه بلله او دا پنځه کاله کېږي چې مونږ دلته دا پروګرامونه نیول دولت په جریان کې وو، او د تلاشي سیستم مونږ په خپل هم درلودل او د هوټل مربوطو ځاکونو هم دوه ځای تلاشي کوله. هغه چې اجل راشي د الله رب العزت فیصله ده، نو فرمایي چې مرد به تاسو ته در رسي ولو که تاسو په پخو ماڼو کې هم اوسېږئ. نو اگر چې مونږ خپل بشري چې کوم زمونږ په ولجه باندې وغه مونږ په کار باندې اچولو،
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي بنسټونه د دغې غونډې په اړه په جریان کې نه وو. ښاغلی مومند وایي چاودنه د سالون په منځ کې وشوه چېرته چې اکثره ځوانان او د قرآن حافظین ناست وو. د ښاغلي مومند په خبره انتحاري کس هڅه کوله چې سټیج ته نږدې ځان ورسوي چېرته چې مفتیان، شیخ الاحادیث او لوی عالمان ناست وو، خو په کمربند کې د مخکې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې.
د دغه حمله په اړه مو د کابل د امنیه قومندان سره خبرې کړې. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې د دې غونډې تنظیمونکو له مخکې خبر نه ورکړی چې دوی خاص امنیت ونیسي، خو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د غونډې یو تنظیمونکي ویلي چې له مخکې امنیتي چارواکي خبرو. له ښاغلي روشندل سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دغې ځانوژونکې حملې په اړه مرکه کړې او په سر کې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
متاسفانه چې دا مجلس کې تدویر شوی ده، خپل په جریان کې قرار نه لرو. موږ تقریبا دیرش مجالس چې په سطح د کابل وو، خاص امنیت موږ نیولی ده او موږ خپله هم اشتراک کړی ده په هماغه مجالس کې، او دا مجلس رهبری قوماندانی امنیه په جریان نه وو او دا تدویر شوی ده. او متاسفانه چې داسې یو واقع وشو چې موږ لما شهید شو، تاسو د دیو لخوانه زه د دوی کورنیو ته تسلیت وایم. زه متاثر او متاسف یم.
دا هغه ځایونه دي چې دلته تل یعنی خلک راټولیږي، ودونه یې سترې نورې غونډې وي، یعنی تاسو باید هم په جریان کې واچول شئ کنه. د تاسو وخت له مخکې پاملرنه باید وي.
دا خو یو د روتین او عادي موږ پاملرنه په هغه باندې کوو. یو هغه خاص مجالس دی، دوه زره کسه دلته کله چې راټولېږي موږ باید ویژه تدابیر ورته نیسو مشترک یا نور امنیتي ارګانونو سره. دا دوه زره یو ویژه تدابیر غواړي.
اما قومندان صاحب، د استخباراتي ارګانونو کار دلته یو کس څنګه تر دغه ځایه رسیږي؟ فکر نه کوئ دا ستره پوښتنه ده؟
خامخا یو څه کوتاهي سوی ده. موږ نه وایو چې دا د امنیتي لحاظ موږ نه وایو چې نه موږ مسؤلیت نه لرو، او تاسو خبره چې د استخباراتي لحاظ هم چې تاسو وایي دا موږ هغه مسؤلیت وو، خو بیا زموږ هغه پروسیجر د کار هم داسې ده چې هر مجلس محافل چې دایر کېږي باید قومانداني امنیه یا کتبا یا د اقل وخت لږ یې په تلیفون کې موږ ته وایي او موږ بیا خپله تدابیر نیسو.
اما د دغه پیښې په اړه باندې اوس تاسو پلټنې او جزئیات پیل کړي دي که چا دلته کوتاهي کړې وي، که چا کار
خطرناک وي؟ اوس زموږ دا ټیم ارزیابي کوي، بررسي کوي چې دغه محل پولیس هم چې کوم کوتاهي وو او تقصیر په هغه باندې وي، موږ هغه قانوني چلند کوو ورسره. زموږ بررسي جریان لري. دا غټ ضایع ده، دا یو غټه حادثه وه په کابل کې. خامخا چې موږ خپله غټه نه کوو.
د کابل امنی قماندان سید محمد روشندلو چې په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه د حمله په اړه چې د حمله څډول وشو نور معلومات را سره شریکول. خغلی روشندلو وایي چې د دې غونډه تنظیمونکو له مخې خبر نو ورکړی چې دوی ورته کلک امنیتي تدابیر ونیسي، خو د غونډې یو تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مخکې د کابل امنیتي چارواکو ته ویلي وو چې دوی د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې لوی غونډه جوړوي. ورسته به د دې غونډې له یو تنظیمونکي نور واوري.
څوک
شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
مولوی عبید الله مومند د کابل په اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو د غونډې یو تنظیمونکی دی. ښاغلی مومن، ازاد راډیو ته وویل چې له مخکې هم د اورانوس د محفلونو په سالون کې څو غونډې جوړې کړې دي او د دې لویې غونډې په اړه هم د کابل امنیتي چارواکي خبر کړي وو، خو د امنیت لپاره تدابیر دوی زیات نه ونیولي. هغه وایي چې په خپله هم دوی امنیتي تدابیر درلودل، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزوي. له ښاغلي مومن سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په پیل کې د حملې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
ټول اسلامي نړۍ کې خارج او بیرون ټول میلادونه تجلیلیږي، مسلمانان او متدین خلک دغه جلسات تجلیلی او منعقد کوي. نو په دغه سلسله کې مونږ هم کال کې یو ځل په دغه هوټل کې د دې لپاره چې مونږ نور وسات نه لرو ځای نه لرو، په دې وجوداره ته د امن ځای ښکارا کېده، ځکه تلاشان دي او مونږ خپل هم کولی او د هوټل د خوانم کېدلی. نو دا زمونږ انتخاب کړو. تقریبا لس پروګرام مونږ په دې هوټل کې نیولې چې 15 د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم دی، یو پکې مونږ فاتحه هم کړی دا زمونږ یو استاد شهید شوی او همداشان د یو خپل شیخ چې وفات شو د هغه د عرس لکه سالګرۍ مونږ تقریبا دلته څلور ځلې تدلیل کړي وو چې دا
تاسو د سټیج په سر وایي، تاسو خپل دغه صحنه لیدله، څه ډول صحنه و اصلن؟
زه سټیج ته مخامخ ناسم، کله چې قاری صاحب تلاوت شروع کړ نو ما د خلکو ته زما مخه وه سټیج باندې ناسم دی، خو کې چې کله تلاوت شروع کړ نو خلکو ته مشاش او رغم یو چوکۍ باندې قاری صاحب ته مخامخ کېناسم تلاوت کولو، د دې لپاره چې د قران ادب وشي مخامخ ورته کینم او خې وورم. نو دغه انفجار ته زما شاوه، نو کله چې انفجار شو د سیاوز الودریدم او بس ومه قتل چې دودو لګاو بیرته د سیم ځان پریوت نور د غوخې ویني او شان په بدن باندې راغلل، ځکه د حادثې د زنه زم یو لس 15 متر لري او چوکۍ کې ناسوم، خو دغه حادثې او انفجار ته زما شاوه.
پروګرامونه موږ د غونډه هدف ګرځول شو، فکر کوي چې ولې هدف ګرځول کیده د غونډه اولی وشو؟
نو بس په صرف زمونږ لکه الله رب العزت په قران کې فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د مسلمان جرم صرف دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور موږ خپل جرم نه لرو. موږ دغه غونډه د محبت د امنیت په فضا کې تجلیلوله، علما دلته راتلل، مشایخ د حدیث راتلل، سیرت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیانېده. نو هدف او هدف صرف زمونږ مسلمان او اسلام بودن وو.
مومن صاحب، د زینو نور اسلامي ډلو لخوا د دغه ورځ منزل تم په یو ډول بل نظر کتل کیږي، تاسو درسته ده چې د هدف لمغز تاسو بیان کول مانځي، فکر کوي چې هغه نه غوښتل دا کوم غونډه ولري؟
کله چې دا کوم چې د اهل سنت والجماعت جانب مقابل چې په مجموع کې ورته علماي او شراح او د حدیثو، نو دغه غونډي عاملین حتی کافر او مشرکین بولي او مبتدعين بولي، دا دمدغو مخالف ډلو چې یا وهابيان ورته ویل شي یا خوارج ورته ویل شي دمدغو د طرف نشوي. دا
او تاسو کوم ډله چې سره راټولېږي یا راټولېدی دا په کومه ډله پورې اړه لري؟ البته
دا حنفي مذهب پیروان دي او په اهل سنت والجماعت نور کومه خاصه ګورونه ده. اهل سنت والجماعت د مذهب پیروان دي او د اهل تصوف سره تعلق
لري. د څه خاص تلاشي موجوده و د غي باوجود سره مس شو کنه حکومت هم کوتاهی کړی ده؟
نو کوتاهی به یا شوي یا بنی شوي، خو تلاشیان د هوټل دوه ځله تلاشه، یو چې تلار ته ننوځي او یو په عمومي دروازه کې تلاشي کېدله. او بیا د تالار په دروازه کې مونږ خپل د قاضي سیبان او د مدرسو کمولي سیبان چې دي موظفین مونږ درولې دوی تلاشي کوله. بیا په دننه په تالار کې مونږ یو کمربند چول او چې مخکې باید سنگيري علما مشران مشایخ هغوی راشي او د ځوان طبقه دا شاته کینی. نو داسې تدابیر وو. خو بیا هم مخکې ویل چې الله رب العزت فرمایي که تاسو په سمڅو سیمټي او آهنیو کې موسی مرګ در رسی. نو موږ هغه خپل بشري قوه په کار باندې چولې وه. دا هغې نه بعد هم چې دا څه وشو نو د الله په تقدیر کې موږ څه نه شو.
په کابل کې د دینی عالمانو د پرونۍ غونډې یو تنظیمونکی مولوي عبیدالله مومند چې د دې غونډې لپاره د ترتیباتو او د په تېره بیا د امنیتي ترتیباتو په باب نور معلومات راسره شریکه وو. لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی مومند وایي چې د دې غونډې په اړه افغان امنیتي چارواکي له مخکې خبر کړي وو، خو بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شو چې د سالون دننه ځان والوزی. په دې غونډه کې د شاوخوا 55 تنه وژل شوي لنوی زیات هم انتپیان شوی دی. د افغانستان د دولت دو مهم مخالف ډلې طالبان او داعش چې اکثر د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي تر اوسه پورې د دې ډول حملې مسؤلیت یوې ډلې هم په غاړه نه اخیستی. وسلوالو طالبانو په خپله دغه پرونۍ حمله غندلې ده او داعش هم تر اوسه غلی دی. خو دغه حمله د نړیوالو لوري هم سخت عکس العمل راپاره ولی دي. دغه راز په خپل افغانانو هم پر دینی عالمانو دا ډول حمله د اسلام ضد اعمال بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخله دې چې په کابل کې په پرونی د دینی عالمانو پر غونډې د حملې په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه واورو. دغه حملې نړیوال عکس العمل نه هم راپاره ولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه حمله په سختو ټکو غندلې. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د حمله د اسلام ضد بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې په دې وروستیو کې له طالبانو او دغه راز د ویل نور لور سره خبرې کړي او رسول هڅه مختوري هم ویل چې د ډول حملې عاملان د افغانستان پر راتلونکو کې ځای نه لري که چیرې سوله ټینګیږي. نور بل فرشته جلال زی وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دی هدر نارت په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شوی ویلي په داسې حال کې چې افغانانو په سولې ډول د اسلام د پیغمبر د زیږیدو جشن المنزل پرونی بے شرمانه حمله د هغو کسانو بوزدلی او قساوت څرګندوي چې په افغانستان کې تشدد ته لار پرانستې ده. هیدر نارت ویلی چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته به دوام ورکړي او له افغانستان سره همکاري ته متحد پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې امریکا د افغانستان د خلکو ترڅنګ چې سوله غواړي ولاړه ده، هغه خلک چې د دغه خونړیو عملو څخه پاکه راتلونکي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې له دواړو خواوو سره تر خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ سیمې ته خپل سفر پای ته ورساوه. خلیلزاد په ټویټر باندې په کابل کې د پرونی حملې په اړه لیکلي، موږ نن د یو شمېر بېګنا انسانانو د قرباني کېدو ماتم کوو، خو موږ متحد یو چې له افغانانو سره به کومک کوو تر څو په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړې ده چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان سره خپل شراکت جاري وساتي تر څو هغه تروریستان چې ملکی خلک وژني له منځه ولاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې ټویټ کې لیکلي دي چې هغه کسان چې له سولې سره مخالف دي او ملکی خلک وژني د افغانستان پر راتلونکي کې ځای نه لري. تر اوسه د پرونی حمله مسولیت هیڅ دلی نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو هم په کابل کې پرونی حمله تقبیح کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازو هم په کابل کې پرونی حمله غیر انساني بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو به ملاتړ کوي.
خلک هم دغه حمله ډیر په غوسه کړي. د کابل د ټوتن خاریانو نظرونه وارو.
چې کوم یو انفجار شوی دی دا یو ډیره بده پیښه ده. دې باندې ټول افغانستان دردیدلی دی. افغانستان ولوس نر دی که ښځه ده که ماشوم دی. موږ ټول باید دا غاندو دا پیښه او په دې باندې خفه یاستو. زه دونه ورباندې خفه شوی یم. هر افغان به دې خفه شوی دی. هر د افغان بچی به دې خفه شوی دی. موږ ټول په دې باندې خفه یاستو او دا موږ غاندو ځکه دا چې دی دا 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 حمله دا په علما باندې نه دا د پیغمبر وارثانو باندې دا حمله شوې ده. دا موږ غاندو.
قسم په خدای دی چې هر کور کې جړا ده، هر کور کې فریاد ده، هر کور کې ماتم ده. ډیر زما پلار په قبر کې خبر دی، نیکه مې په قبر کې خبر دی. دا مسلمانان نه دي، دا علما نه وو. موچی څه ګناه کړی، نانبای څه ګناه کړی، ټټو څه ګناه کړی، ما څه ګناه کړی، تا څه ګناه کړی چې دا خلک وژنې؟ څه دپاره وژنې؟ زه مسلمان نه یم، زما پلار مسلمان نه وو، زما نیکه مسلمان نه وو، زه دې وطن اوسېدونکو نه یم. ولې مې وژنې؟ چې وژنې هماغه مسلمان نه دی چې دا راریو ټټو نانبای بس یو دکاندار ہو یو خرکار ہو وژنې. دا اسلام ده، قرآن کې دسې دی، قرآن دسې وایي، پیغمبر دسې کړي، مسلمانانو دسې کړي. دا د پاکستان کار دی، دا د ایران کار دی، دا د روس کار دی. رښتیا څوک نه وایي. همدغه علما ګناهګار دي. هغوی وایي چې دا کافران دي. دوی ولې جواب ورته نه وایي؟ موږ کافران یو خو دوی دې جواب وایي که نه؟ قرآن خو دا پوهېږي، زه خو نه پوهېږم. ته چې دا وایي زه یې منم، خو هغه چې وایي یو څنګه وکړو؟ دا ټول تاسې ووایي څوک
پرون چې کوم انفجار شوی ده، دا نه انساني ده، نه اسلامي ده، نه په کوپر کې څوک داسې کار کوي. علما موږ ته راځي، موږ ته اذانونه کوي په غوږ کې. د اسلام دعوه لرو. ټول افغانستان 99% ټول مسلمان ده، 1% کې کوپریسته نه. او په علماو باندې موږ چې کوم ظلم پرون شوی ده، او دغه ظلم موږ په ټول په کلک ټکو غندو. او موږ ټول اسلامي افغانستان یو. دلته د چا ظلم، د چا وحشت نه منو او نه منلی ده. او دغه دا کوم انفجار چې ده کړی ده، د به آخرت ته ځان سره وړي چې شي او یې به شي چې شي.
د کابل څو تنه ښاریانو چې په کابل کې پر پرونۍ حملې خپل نظرونه څرګندول. د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په کابل کې دیني عالمانو پر غونډې ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله، او له حکومت یې وغوښتل چې د پیښې اصلي عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي. نور حالې د روحلانوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب ازادي راډیو ته وویل هر چا چې د دینی عالمانو په غونډه د برید پلان جوړ کړي او هلته یې برید کوونکي رسولې، یو غیر اسلامي، غیر انساني او غیر افغاني کار یې ترسره کړی دی او د کونړ خلک په کلکه غندي.
دا حمله د علماي کرامو نه بلکې د اسلام په ضد حمله شوې ده. د افغانیت په ضد باندې دا حرکت شوی دی. موږ دا په کلکو ټکو غندو. افغانستان مسلمان ملت ته دا ښیي چې په علماي کرامو باندې، په افغانانو باندې چې دغسې انفجار او انتحار کیږي، دا د اسلام په ضد دی. ځکه الحمدلله د افغانستان اکثره وګړي دا ټول مسلمانان دي، او کوم مسلمان باندې چې کله داسې حمله کیږي، نو دا قرآن موږ ته هر څه واضح کړي دي چې د مسلمان وجنه، د مسلمان دپاره دا ناروا ده، د اسلام په ضد ده.
مولوی نجیب الله حقیروی د دینی عالمانو او دې ته ورته په نورو غونډو برید کوونکي غواړي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي.
د سولې روانې هڅې چې دا داغه د ناکامولو یو ناکامه هڅه وه، او وی خودله چې په افغانستان کې سوله، استقرار او امن دغه کړی نه غواړي. بل اخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد نه ونه شرمیدو. په ډیره سپینسترګۍ دغه مبارک محفل دراغونډ شو علما وینه په ډیره بې حرمتۍ سره توی کړه.
د غونډې یو بل برخوال او د دم کلی د ځوانانو شورا رئیس مولوی ابراهیم وای افغانان د سولې تګی دي، نو هیڅوک نشي کولای چې د سولې د روانو خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. او اوس هغه وخت را رسیدلی چې حکومت او وسلوال طالب سره یو میستکینی او د دې زوریدلی ولس هیله پوره شي.
هیله واغه امیدونه چې ټول افغانانو په زړونو کې دا به یو نتیجې ته رسیږي، او هیڅوک په دغه سکړونه باندې نشي کولای چې د افغان د سولې په وړاندې باندې خنډ او ځنډ پیدا کړي.
دوی له حکومت غواړي چې د برید پلان کوونکي او تمویلونکي دی وپیژني، هغوی دی ونیسي او سخته سزا دی ورکړي.
مونږ د نظام نه غواړو چې دغه عاملینو پنیولو کې جدي اقدام وکړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ور پیژنې.
تیر شپه په کابل کې د اورانوس په هوټل کې په زیات شمیر کې دینی عالمانو د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یاد کې غونډه جوړه کړې و. د غونډې د پیل د پاره د قران کریم تلاوت روانو چې په کې 14 نه وشو او په نتیجه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. دغه برید افغان دولت، عام خلکو، وسلوالو طالبانو او نړیوالو هم غندلې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 0.5 او دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه مو اورېدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم چې کله د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي پیلېږي د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو. وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري. ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو خو اوس فری با ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د هغو کسانو د پیژندلو هڅې پیل کړي چې د کابل د پرونی برید مسؤلین دي. په غزنمرګ برید کې چې د سه شنبې په ماښام د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وسو لږ تر لږه 55 کسان وژل شول او تر 90 ډېر کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر چې نن له غرمې مخکې غزنی ته تللی و بیرته کابل ته ستون سو. دغه امریکایي جنرال د غزنی لوالي او نور امنیتي چارواکو سره لیدلې او په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو او له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امرغي اداره او چا وایي په 2013 کال کې نږدې 290,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې په ونیز راپور کې راغلي چې په دې کې 6,615 شواز د غزنی په جاغوري او ملستان ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللې ده. د میرمن می دا سفر څو ورځې مخکې له هغه کې چې ټاکل شوی په بریتانیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې د بریکزیت یا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه په رسمي ډول نه هيسي. تر دې سفر څو ورځې د مخه د بریتانیا صدر اعظم په خپل محافظه کار غونډه کې د نن د همدې مسلې په اړه له مخالفتونو سره مخامخ شو. او د امریکا د کانګرس د نور غړو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ لدې کبل انتقاد کړی چې د سعودي عربستان په اړه د نړیوالو اعتراضونو سره سره دغه هیواد د امریکا کلک شریک بلل دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر لاریا سره د خپل اړیکو دفاع کړي او ویل دي چې سعودي عربستان به په امریکا کې تر پخوا ډیره پنګونه وکړي.
نجه صفای هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د کنګ فو ملي لوبډلې د لسم پړاو ټاکنیزو سیالیو اتل ولی د کابل لوبغاړو وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغو سیالیو کې د هیواد لاته وشتو ولایتونو نه 300 لوبغاړو ګډون کړی و چې له ډلې 18 تنه ملي لوبډلې ته غوره شول. په دغو سیالیو کې د کابل ولایت لوبغاړو د سرو زرو او سپینو زرو د دوو میډلونو په ترلاسه کولو سره د اتل ولی مقام ترلاسه کړ. د پنشیر ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو د یو میډل سره دوهم او د هرات ولایت لوبغاړو بیا د سرو زرو د یو او د سپینو زرو د دوو میډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د سبرټو کپ سیالیو په پایلوبه کې له بنگلاديش نه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه بنگلاديشي لوبډلې یو د 0 په نتیجه سره وګټله او د سبرټو کپ اتلولي په خپل نوم کړ. افغان ولس کلنی لوبډلې په دغو سیالیو کې د شپږو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړی. د سبرټو کپ سیالۍ له تیر یو میاشتې هیڅ د سلويختو هیوادونو په ګډون په هند کې روانې وې چې 13 ورځې پاتې ورسېدې او ټاکل شوې چې د کرکټ کرکټ لس اوریزه دوهم پړاو سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شي. که څه هم تر دې دمه د دغو سیالیو پوره مهال ویش نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور په اساس لومړۍ سیالۍ به نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 15 بجې ترسره شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښيبو کې خلدې مخکې یو بل راپور په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځای شو کورنۍ د سخت اقتصادي ستونزو له امله د ته اړ شوې چې خپل لونی او پلوري په افغانستان کې سکل د وشکالې له امله له بادغي سو یو شمېر نور ولایتونو لسګونه زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوې دي. دغه بې ځای شو کورنۍ د وضعیت په اړه نور حال د رضوان مراد پر رپورٹ کوي.
وچکاله د بادغیس ولایت اوسیدونکو محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کله پریک دی او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د یو سل او شل زرو افغانیو په بدل کې خپل 15 کلن لور و پلوري.
از مجبوری پروختم، از منجا پیدا شدم.
له مجبوری می و پلوروله، حالت پیدا شو او حالت می و پلوروله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوری دلته راغلی.
اختر محمد د بادغیس ولایت له غورماج ولسوالۍ څخه